السلام علیکم د ماخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ارګ او د بلخ د والی چې ولسمشر وای استعفا منل شوې ده، د لانجی په اړه اوري او د هموري چې له هرات څخه ایران ته قاچاق شوی ماشومان وی ایرانی چارواکو سره ډیر بد سلوک کړی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه ده. افغانستان د بی پولی خبرلانو په یو تازه خبر شوی ریپورت کې د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې 2018 کال کې خبرلانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوختي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بی ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. ارګ ماڼۍ نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. په بیان کې لدې چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماتیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې ده هرکلی شوې ده. افغان حکومت هم درز ډاډ ورکړی چې په سیمه کې بل خپل گاونډیانو او لري پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړه. د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلی ترامپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوي عطا محمد نور د استعفا منځوري ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. دغه ګوند مرستیال ویاند زبیح فطرت نن د خبري ازادي راډیو ته وکړي او وی ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریز اعلانوي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین ربانی پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست او اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې په خبرې په کابل کې د وروستیو تحولاتو په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشر ماڼۍ پرون نوکر چې د بلخ د والیات محمد نور استعفای منلی او پر ځای انجنیر داوود د بلخ نوی والی ټاکله. اخو د بلخ لري کړی شوی والیات محمد نور پرون شپه د بلخ له ملي ټلویزیون په خبرېدون کې وینا کوي ویل د ولایت څوکۍ نه پریږدي او ګواخي وکړ ک فشارونه پر زیات شي نورې چارې به هم ولټوي. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی په 2018 کال کې 15 خبرلان او د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. د پاریس میشتي سازمان نن یو ریپورت خپور کړی او ویلی دي د تیر کال په نسبت د خبرلانو مرګ ژوبله 13% کې کم شوې ده. د بی پولی خبرلانو په کلنی ریپورت کې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې پکې خبرلانو ته زیاته مرګ ژوبله اوخته ده. په 2018 کال کې په افغانستان کې د ملي ټلویزیون په څنګه په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې ډلې حمله شوې. همدارس د 2018 کال په ورستۍ یو میاشتو کې په شمشاد خصوصي ټلویزیون باندې حمله، هغه دوه حملې یاد شوې دي چې پکې پرې اندېښنه ښودل شوې ده. ټول ټال دوه خبرلان وژل شوي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. سوریا، مکسیکو، افغانستان، ترکیه، پاکستان، بنګلادیش، چین او ایران هغه هیوادونه دي چې پکې په مجموعي توګه خبرلانو ته مرګ ژوبله اوختي، بندیان شوي یا هم ځورول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. مکماستر له بی بی سی سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل موسکو په ډېرې ځیرکۍ د ورانکارۍ کمپاین مخته وړي.
I believe that Russia is engaged in a very sophisticated
way is map باور روسیا په ډیر زیرکۍ د ورانکارۍ په یو کمپاین کې ښکېله ده څو په دیموکراتیکو بنسټونو زموږ باور تر تاثیر لاندې راولي. خغلی مکماستر د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 کال په انتخاباتو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې ادعای لاسوهنې د امریکا د ملي امنیت لپاره یو ګواښ وباله. مکماستر په داسې حال کې د روسیې په اړه باندې دغه څرګندونې وکړي چې تېره ورځ ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي اعلان کړه او چین او روسیه یې هغه دوه قدرتونه وبلل چې په خبرې د امریکا د نفوذ ګټو او سوکالۍ پر ضد دي. او سعودي عربستان وایي په پلازمینه ریاض باندې یو بالستیک میزایل شنکړی خو د یمن حوثي یاغیانو ویلي هدف الیمامه شاهي ماڼۍ وه. د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه ریپورت نشته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره جنګیږي ویلي نن سه شنبه پر ریاض باندې یو لګیدونکی میزایل شنډ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په فضا کې یو وړوکی لوګی ښکاره کوي. حوثي اغیانو ویلي نن یې په الامامه شاهي ماڼۍ میزایل وشته او هدف یې د سعودي مشرانو یو لوی غونډه وه. اخو د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان ایران په مستقیم پوځي پارونو تورن کړی او ویلي دي چې حوثي اغیانو ته میزایل ورکړي. تهران د سعودي عربستان دغه تورونه بي ځای بللي دي. د هغو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. پروانه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر ماړي ټینګار کوي چې د بلخ دوالی اتا محمد نور استفای منل دا و اتا محمد نور بیا وایي چې لغپلې څوکي به تیر نشي په دیړه د چارو کارپوهان بلابل نظر نه لري.
لوی خو ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړي چې دا مطلوب اندازې نه زیاته او لبل خو نه کول سوالکی دې غوښتنه کوي چې وادیان وخت پر بل بدل شي.
د هرات چارواکي ل ایران څخه په ډلې زیتوګه د شوخه 500 افغان ماشومانو د سلو بیرته هرات ته د استولو پړند د ښنا څرګندوي. دا ماشومان وی چې ایرانیان اور سربت سلوک کړي دي.
نون نو مودل نون خوشکا مې تا غفز د خیر لغتا مې زد.
د چړین او پرختیا په نامو یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزووند مهمه غني او د هموري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو توقيف زاینو عمومي رئیس وای د محل شوخه و نیم سو بندیان په اعدام محکوم دی. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور استعفا منلې ده. خو ل پرون راهیسې عطا محمد نور او د هغه په لوین ټینګار کوي چې نوموړي د استعفا په خو وړاندې کړی و او د یو شمیر شرطونو پر اساس یې وړاندې کړی و او وسی د ولسمشر لخوا منلورته د منن وړ نه دي. په دې اړه ټاکل شوی چې د مد ګون هم خپل درې سرګن کړی. همدا شی به زمونږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې ده. شفق صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې تازه معلومات دا دي چې همدا اوس د جمعیت د ګوند مشران په کابل کې سره غونډ شوي او د ولسمشر غنی لخوا د عطا محمد نور د استعفا د منلو د جنجالي مسلې په اړه خبرې کوي. د جمعیت ګوند یوې منبع چې د خپل نوم لا خستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې پریکړه به وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د جمعیت د ګوند مشر هم دی ویل کېږي چې اروپایي هیوادونو ته خپل سفر لن کړی او ویل شوی چې حتی بیرته کابل ته هم راغلی دی ولې تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. دغه راځینه نتایج شوی راپورونه وایي چې عطا محمد نور هم له بلخ څخه کابل ته نن راغلی دی. دا چې اجرائیه رئیس عبدالله د جمعیت ګوند د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی او کنه لا تر اوسه نه ده معلومه. خو ټاکل شوی و چې ښاغلی عبدالله نن له غرمې مخکې د ورېښمو د لار په اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه کې برخه واخلي خو د په دې غونډه کې برخه وانه خسته او دلایل هم نه دی معلوم. دا لا نه ده معلومه چې د جمعیت ګوند مشران به څنګه او سډول پریکړې کوي. خو تر دې مخکې د جمعیت ګوند زینو غړو او همتا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا خبره نه مني. خاغلی نور په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي چې ولسمشر له د سره ژمنې کړې وي او د همغه شرایطو او ژمنو پر اساس ویلي چې دای به استعفا وکړي. دای وایي چې په دغه ویډیو کې د ویلي دي چې د سره دغه شرایط نه دي منل سوي یا په دغه شرایطو یا ژمنو باندې عمل نه ده شوی نو ځکه دای هم د خپل استعفا خبره نه مني. نو تر اوسه پورې تازه معلومات دغه دی وګورو چې د جمعیت د ګوند مشرانو غونډه څه پایلې لري او دوی به څه پریکړه کوي. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته حتما مراد صاحب معلومات ورکوو.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د بلخ د والی چې ولسمشر استعفا منلې ده لیکن خپل عطا محمد نور ټینګار کوي چې څوکۍ به پرې نږدې. د موضوع په اړه در سره وروستي معلومات شریکول او لکه څنګه چې ویلې ټاکل شوی چې نن ناوخته یا څو شیبه وروسته د جمعیت ګوند دریس هم په دې باب معلوم شیدا هم معلوم شي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس په دې باب یا په دې غونډه کې چې د جمعیت استازي به پکې وي ګډون کوي او کنه د ازادي رادیو په خبرونه کې دا موضوع در سره تعقیب وو. د چارو له کارپوهانو هم د موضوع پړه پښتنه لرو. همداسې موږ سره د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکي حلیم الله کوثری صاحب د تلیفون په لیکه کې دی. کوثری صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. کدا وای چې دا موضوع واقعي د تیرو موضوعاتو په شان چې د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته کیږي، هغه رقم د حل لارې لري، او کدا ځل موضوع ډېره جدي ده؟
مننه. زما په ان باندې زه فکر کوم دا مسله دومره جدي نه ده. البته د دې لپاره به د یو حل لاره پیدا کیږي. زما په ان باندې مهمه خبره دلته دا ده چې خپل جمعیت رهبری په خپل منځ کې د سره په یو واحد نظر باندې متفق نه دي. د خپل منځو کې هم مشکلات لري. نو نتیجې ته مثلا وګورو، ډېره هغه قوي نتیجه به د جمعیت رهبرانو او د جمعیت رهبری له لارې نه دی چې دی به د ارک سره البته په یو شکل مذاکره کې برخه ولري او یو په شکل د اشکالو به یو معامله کېږي. دا څنګه چې نور خلک چې ولا دا به ډېره جدي مسله وي او حالت به تشنج طرف ته ویشي. زه فکر نه کوم چې دا داسې مثلا تشکار وشي چې حالت تشنج طرف ته لاړ شي.
کوثری صاحب، اما د خلکو په ذهنونو کې یو پښتنه ده چې دا مولسم په ذهن کې دا په خلې راځي چې ولسمشر په دومره قاطعیت وایي چې د استعفا مې منلې ده، او د غرس په بلخ کې افغان چارواکي وایي چې قول اردو ته هم د تیارسۍ امر شوی دی. بل طرف ته دا تا نور له څرګندونو دا سکري چې هغه په اسانۍ د څوکۍ پرې خودو ته آماده نه دی. که مسئله جدي نه ده، که چیرته دا ځل د دواړو ترمنځ تفاهم کیږي، د ولسمشر اعتبار، د ولسمشر واک څومره تر پښتنې لاندې راځي، او که چیرته عطا نور استعفا مني او څوکۍ پرېږدي، د هغه راتلونکی به څه ډول وي؟
ګوري، مهمه خبره دلته دا ده چې دا کومه استعفا ولسمشر منلې ده، دا خو اوس البته ولسمشر ته نو وړاندې شوی. دا هغه استعفا ده چې کله خپل د بلخ والي عطا محمد نور د رئیس جمهور سره په مذاکره کې داخل شو او د جمعیت په نمایندګۍ د مذاکره کول هغه وخت کې و. دا اوس هم کې چې ولا مشکل ده چې دغه استعفا مشروطه وه او دې نه مني. خو مهمه خبره به عدالت دا ده چې دلته موږ وګورو خارجي قواوې هم سره خپل بین المللي قواوې دې وجود ده. زما په نظر باندې جمعیت مخکم داسې شو حادثې شوي دي چې ډېر داسې خبرې کړې دي چې یو داسې جدي عکس العمل به ښیي، خو هغه داسې عکس العمل یې ونه ښوده. زه فکر کوم چې ډېر نه ډېر زیات که جدي شي، رئیس جمهور به هم تر یو حده پورې د عطا محمد نور آینده سیاست باره کې بحث ورسره کوي. او دا خبره چې والا دا استعفا اوس ومنله شو رئیس جمهور د دې نه تیر شي، زه فکر نه کوم چې تیر شي. مهمه خبره دا دلته تا ده چې جمعیت په حقیقت کې د والی د عطا محمد نور د والی توپ د دې دومره ورته مطرح نه ده تر هغې پورې څومره چې ورته خپله د بلخ ولایت مطرح ده. بلخ یو سرحدي ولایت دی، د دې کوم هغه مالي عایدونه چې دي هغه د جمعیت دپاره مطرح دي. د جمعیت په رهبري کې مهم ذهنیت دا ده چې دوی هرات د لاسه ورکړه. کله چې اسماعیل خان مثلا د ولایت نه لاس واخیست او کابل ته راغی، نو که بلخ هم د محمد نور بالخصوص او د جمعیت د رهبری د ولکې ووځي، نو دې دپاره به یو په شکل د اشکالو مالي او یو سیاسي ضربه وي. خبره دلته دا ده اصلي د جمعیت موقف دا ده چې بلخ دې وساتي. زه فکر کوم رئیس جمهور دې سره مشکل نه لري، ځکه رئیس جمهور هر خپله دا ادعا کوي چې صحیح ده عطا محمد د جمعیت یو رهبر ده، خو موږ د جمعیت یو بل غړی هلته ټاکلی په دیوالي او همالته ده. ولایت د بلخ په حقیقت کې د جمعیت سره ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سولې جګړې د انسټیټیوټ څېړونکي ښاغلی کوثری صاحب، چې د بلخ د والی او د ارک ترمنځ د ستونزې او د شخړې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هرات چارواکي له ایران څخه په ډله ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو او دی ولایت ته د بیرته استولو په اړه اندېښنه څرګندوي. د هرات د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وای ښایي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 2 او 14 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي. د دې ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا له دغو ماشومانو د دغو اهدافو لپاره د کار اخیستو تر څنګ د جنسي استفادې مسئله هم زیاتوي، وایي چې قاچاقړونکي تر ډیره د کورنیو له بې وزلۍ ناوړه استفاده کوي. په دې اړه له هرات د ازادي راډیو د خبریال راستول شوی رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د هرات د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي هغه 350 افغان ماشومان چې وایي په ډله ییزه توګه ایران ته تللي وو د دوشنبه په ورځ ایراني چارواکو بیرته هرات ته ستانه کړل. د دې ادارې رئیس احمد جاوید نادم ازادي راډیو ته وویل ښایي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 2 او 14 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي.
ما فکر میکنیم که این اطفال به خاطر مقاصد مختلفه
موږ فکر کوو چې دغه ماشومان به د مختلفو هدفونو لپاره قاچاق کېدل، د بدن د غړو د پرې کېدو، د مخدره موادو د انتقال او ځینو نورو مواردو لپاره چې سړی یې فکر کولی شي. موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو،
متصور هستیم او نگران از او هست.
یو شمیر دغه ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې د کارموندلو لپاره د ایران دغه له خطره ډکه لاره نیولې وه. دوی دغه راز په ایران کې په کمپونو کې د شکنجې په ګډون د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه هم شکایت وکړ. طاهر علی اویسا درې ماشومانو ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. ایران ته تللو، مخه مو ایرانی مامورینو ونیوله او بیرته پر سرحد راوړلو. موږ له خپلو ملګرو سره ایران ته تللو، کله چې له اغزن سیم څخه تیر شولو ایراني مامورینو ونیولو، درې شپې په یوه کمپ کې وساتلو او وروسته یې بیرته افغانستان ته راوستلو. سرحد ته په خپله ولاړم، له اغزن سیم څخه چې تیر شوم پولیسو ونیولم، سترګې یې راپټې کړې او ماموریت ته یې بوتلم. سامې دومره بنده شوې وه چې نږدې وه ومرم. وچه ډوډۍ یې راکوله او کله به مو چې غوښتل خبرې وکړو په لغتو به یې د هرات ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي قاچاقړونکي تر ډیره د کورنیو له بې وزلۍ ناوړه ګټه پورته کوي او هغوی ته وایي چې ماشومان د کار لپاره بهر ته بیایي. د دې ادارې رئیس سید عبدالقادر رحیمي ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د مخدره موادو او د هغوی د بدن د غړو د پرې کېدو د اهدافو تر څنګ جنسی استفاده هم کیږي.
اینا قاچاق برای انسان هستن که اطفال میبرن.
د انسانانو قاچاق اورون کیدی چې دغه ماشومان بیا دوی د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای نه دي تللي. دوی هغه ماشومان دي چې هر یو سره خبرې وکړي وای کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. دا د معنی لري چې دوی په خپل په یوازې سر بوتلل شوی دي. دا په ورسته یو میاشت کې درېمه پیښه ده چې ماشومان له هرات ایران ته بیول کیږي. د هرات کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي په دې موده کې د 2 او 14 کلونو ترمنځ شاوخوا 100 ماشومان له ایران ایستل شوي او بیرته هرات ته ستانه کړی شوي دي. د دغو مسؤلینو په وینا ټول دغه ماشومان د هرات د ګلران ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ویل کیږي ګلران هم د هرات یول ناامنو سرحدي ولسوالۍ څخه ده.
د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې د هرات چارواکي او د بشري حقونو ډلې له ایران څخه په ډلې ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو دی ولایت د بیرته استولو په اندېښنه څرګندوي. دا ماشومان وي ایراني چارواکو سره بد سلوک کړی او دوی وهلي ټکولې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وای دا مهال شاوخوا 250 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې سبا کوي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبره د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. لبرې خوا په دې غونډه کې اکثرو سناتورانو په څرخی پله زندان کې د افغان زندانیانو له ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. پر دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب ریپورت کې ورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس وای په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نامعلومه مدته تیروي. عبدالعلیم کوهستانی د خبرې د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د پدې اړه ویل
7.5 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شاوخوا 250 پیدام محکوم شوی زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی پیدام محکوم دي، شپارس کاله په بند کې تیر کړی دي. دا یو جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې دوه سزاګانې پلی کیږي. یو پیدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو شپارس کاله بند تیر کړی.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسي جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
قضایای اعدام سه محکمه فیصله میکنه و بعد
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پریکړه کیږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کیږي. له هغې سره بیا هم تاسو شاهدان یاست چې په دې وروستیو کې د محکمې حکم تطبیق شوه او په ځینو مواردو کې د اعدام سزا په دوامداره حبس بدل شوه.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د څېړنې او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي. د دې بنسټ مسؤلانو د سې شنبې په ورځ د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د تشریح کولو پر مهال وویل چې په دې ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند نه تحلیلي مقالې ځای شوې دي. د سولې د عالي شورا دغه ژورنال د خبرېدو هرکلی کوي. وایي دغه مقالې به د افغانستان د سولې د پروسې په لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه او مؤثر لارښود وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د څېړنې او پراختیا بنسټ وایي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه عامه او له عمومي اجماع څخه راپورته شوې وي، باید د خلکو په تېره د ښځو نظر پکې واخیستل شي. د دغه بنسټ مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د مطالبو د توضیح کولو پر مهال وویل د دوی موندنې ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. د سیړنې او پراختیا د بنسټ اجرایی رئیس مریم صافی وایي په دغه ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند یو لړ تحلیلي مقالې راټولې شوې دي.
د ژورنال په دې ګڼه کې نه مقالې راټولې شوې چې هر یوه یې د سولې د پروسې یو اساسي ځانګړنه بیانوي. موږ ټینګار کوو چې دغه پروسه هر اړخیزه، دوامداره او له عمومي اجماع څخه رامنځته شوې او د خلکو او په تېره د ښځو نظر پکې په پام کې ونیول شي.
مېرمن صافی هیله وښوده چې دغه ژورنال وکړی شي د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اخیستنې یوه ښه پیلامه وي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې په دغه ژورنال کې د دیارلسو لیکوالو مقالې خپرې شوې. په 2008 میلادي کال کې به په دري او پښتو ژبو وژباړل شي او د هیواد ټولو ولایتونو ته به ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسمشر میرمن رولا غنی، د افغانستان د ښځو شبکې او د ملي شورا ځینو غړو هم د سولې په پروسه کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکیب کې 12 ښځې شاملې دي. د سولې عالی شورا د دغه ژورنال د خبرېدو هرکلی کوي او وایي دغه مقالې به د سولې د پروسې د لارې د ستونزو په هوارولو کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي دغه ژورنال باید د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره په دري او پښتو ژبو وژباړل شي.
پس ژورنال در هر صورت با کار شورای عالی سولې
ژورنال په هر صورت کې په هر اړخیزه توګه د سولې د عالی شورا له کار سره تړاو لري. که دا کار په څېړنه کې وي، که په مدني ټولنه او که د ملي اجماع په برخه کې وي، هیله ده چې دغه مقالې زموږ لپاره داسې لارښودې وي چې ستونزې ختمې کړو او سولې ته چې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده ورورسیږو.
په افغانستان کې د یونما د دفتر استازی سکاټ سمیت چې په دغه ناسته کې حاضر و، د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. د وویل د افغانانو دود ته په پام دغه کار به په لومړي سر کې لږ ستونزمن وي، خو که هره ښځه په دغه پروسه کې لازمه برخه واخلي، د سولې له پروسې سره به یې مرسته کړې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د جرمنی دفاع وزیر وایي له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ډېر په بیړه ووتل. اورزلا فون ډیرلاین دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ له بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال کړي دي. هغې وویل موږ ټول په دې پوهو چې هغه وخت افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب و. د جرمنی دفاع د وزیر د څرګندونو مهمې برخې له نوري استنوري اورو.
د جرمنی دفاع وزیر اورزولا فون در لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمنی ځواکونو څخه د کتنې په مهال وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمنی دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هیواد له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن ډیرلاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ او ویې ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوې چې ورته په کار ده چې له ډېر صبره کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هېر کړي چې هغه وخت چې موږ د آی اس اف په چوکاټ کې په ډېره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ، ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ، مشوري او روزنې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر اوسه ډېر څه شته چې باید ترسره شي، خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مخته ځي. د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډېر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا آی اس اف د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 1,50,000 تنو ته رسېده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 تنه دی. ډیری برخه یې هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگټن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمه نه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پریکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 نورو میاشتو په مخه تمدید کړ ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دو اړخیزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په عکس العمل کې کړي. په دې ستراتیژۍ کې د روسیې تر څنګ چین هم د امریکا لپاره رقیب هیواد بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو چین خپل رقیب وباله او ویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریځ لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغې نوې ستراتیژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ په خپله هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره پیاوړي اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیې تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورو او اوس هم له اسمت ساروان اورو چې د داسې یو ستوري پړوي چې اته سیارې ترې شاوخوا څرخیږي.
یو نوې ستوری چې شاوخوا یې اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی. د امریکا فضایي ادارې یا ناسا ویلي چې د لمریز نظام زموږ د لمریز نظام غوندې دی، خو په هیڅ یوه سیاره کې د ژوند امکان نشته. د دې نظام لمر کپلر نیوي نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري. له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده، خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي، په دې معنی چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د 2 اونیو همره دی. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي تمنه کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یوه دي هم د ژوند امکان وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوهمه ماښامنۍ خبرې